کې ډیر غټ نمونه لري د لوبغاړي د دا وسوځول ورسره یو رن اوټ او همدا و چې د لوب په پایله کې لوب غوره لوبغاړي هم اعلان شو او ورته جایزه او یو کپ ورکړل شو.
زدران صاحب ډیر مننه کور مودان چراغ لیا او زموږ خبرونه
او ورسره یو ډول کول غواړم لکه څوم مو ویل چې لوب دواړه لوب د راشد خان ارمان لوب ډلو ګټل تیر ورځ هم دوی ټیم په ډیر لوی بریا ته ورسید او په ډیر لوړ توپیر باندې د لوب وګټله.
کور مودان ژوند یو سه یوسف خان زدران چې د کرکټ له ډګره معلومات راټول کړي او محترم اوردون کوز مور د دې ونی د لوب میدان خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام. خدای مو روغ لرا. پام کوی چې قاچاغبران تاسو په قفس کې وانه چوي او په گاونډیانو مو ونه پلوري. گاونډیانو مو قسم خوړلې چې داسې مو خور کی چې نه په اسمان ستوري ولري او نه په زمګه سیوري. خبرونه په دوو مهمو خبرونو پیلو. یو د اخو ډب خبر دی او بل د پلورلو چې دا دواړه لیوی من بي څخه سرچینه نيسي او په یو مطلب یعنی ډالرو او روپۍ پای ته رسیږي. دغه دی وایوري.
اوس پام کوي مهمو خبرونو ته. نتاقان
سپیلنای ویخ
او درخانی ویدا.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د وزیرانو زوزات وکیلان غواخلی او غټسندنې ورته کړی دا چې کای بیا د استهزاء په وخت پلرونو ته به احترامي وکړه نو خبر نوی ورته. خبر زیاتوي چې د وکیلانو وزیرانو جګړه قرار قرار د هغوی د زوزات په جګړې بدلیږي.
د جګړو د چارو ماهرین وایي چې ډالر د خدای آباد لري چې دغه ډول جګړې درولي او یا هم اسستې کړي دي. کنه هر ورځ به د څو تنو غټانو سرونه مات او ګریوانونه به چیرې وو. لا چې د کلمو او لړمونونو د شیندلو ویره یې هم وه، ځکه اوس خو وکیلان وزیران او نور سم د وسلو او باروتو ډیپوګان دي.
دا چې ولې د وزیرانو په ځای زوزات میدان ته رادنګي د ډګري جنګونو ماهر بدخور داسې وویل.
ګورئ دلته د استیزا او د استجوا په وخت د ډالر وکته پورته کېدل و اخر د طرفاینو د زوزات ترمن ډګري نښتي او ملي جنګونه راپورته کړي. نو ښه خبره دا ده چې حکومت د زوزات د مداخلې مخنیوي وکړي او جګړې ته یوازې په خپله غټان پرېږدي چې د ډالر په زور سره معلومه کړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د بازانو او نورو قیمتي مرغانو په ښکار پسې اوس د زمریانو ښکار هم پیل شو. په داسې حال کې چې د هیواد ډیر لږ خلک خبر دي چې دلته هم زمریان شته، ځکه هغوی ګمان کوي چې په خپله زمریان دي او هغه چې وایي دا د زمرو وطن دی نو مقصد یې دوی دي.
خبر زیاتوي چې لومړی لګیدړو خلاص کړو او بانه یې دا کوله چې پوستکی ګران دي، خو اوس یې د هغه یو نیم زمري نیولو او خرڅولو ته ملا وتړله چې په هیواد کې له روانو جګړو یې چیرته سوریو کې ځانونه غلي کړي دي.
د ښکار د چارو ماهرین وایي چې ګاونډیانو مو لومړی وسلې، ماشینري او تاریخي آثار او بیا د زنګلونو ونې او آن د قبرونو هډوکې راڅخه یوړل او اوس مو له هغو یو څو زمریانو هم خلاصوي چې ټول عمر به مو په سندرو او شعرونو کې یادول چې دا دی د زمرو وطن، دا د شاینانو کور. او که یې دا هم راڅخه یوړل نو وایو به چې دا د خړو غرو وطن، دا د ملخانو کور.
خبرونه خلاص شول.
رئیس چې کله بریالی شو نو د کار سالاری لاره یې ونیوله، خو فساد سالاری او زور سالاری یې مخه راتاو کړه. دا چې دی څه وایي په خپله له ده یې واورئ.
صاحب، که د خپل پالیسۍ په باره کې لږ رڼا واچوئ خوشحاله به شو.
په سترګو د موږ پالیسي د شایسته سالارۍ په بنسټ جوړه شوې ده، چې فساد سالارۍ، رشوت سالارۍ، واسطه سالارۍ او پیسه سالارۍ ته پکې هیڅ ځای نشته دی.
نو تاسې د انتخاباتي فعالیتونو لپاره لګښتونه له کومه کول، او که بیا ځان انتخابوئ د لګښت سرچینه به مو څه وي؟
موږ ډوډۍ سالارۍ ته احترام لرو او باور هم پرې لرو، او د ډوډۍ سالارۍ او واده سالارۍ پرته نور هیڅ لګښت نه لرو.
له ډوډۍ سالارۍ نه مو مقصد څه دی؟
مقصد مې دا ده چې خپلو انتخاباتي ملاتړو ته مو ډوډۍ ورکوله او وعدې مو ورسره کولې.
نو رایا چونکو مو په دغو دوو شیانو قناعت کوه، او بل دا چې په وعدو مو څومره عمل وکړ.
هو، هغوی که قناعت نه وای کړی نو بیا رایه هم نه راکوله، او پاتې شوه په وعدو باندې د عمل خبره. نو هغه خو اوس د ټولو د یاده وتلي دي.
د بهرنیو اړیکو په برخه کې څه نظر لرئ؟
موږ په استقلال سالارۍ، عدم مداخلت سالارۍ او متقابل احترام سالارۍ باندې باور لرو.
اوس چې بریالی شوی او کار کوي، نو له ټوپک سالارۍ سره څه کول غواړي؟
زموږ هڅه دا ده چې د کار سالارۍ، عدالت سالارۍ او خدمت سالارۍ په واسطه ټوپک سالارۍ له منځه یوسو. خو ټوپک سالارۍ او زور سالارۍ دومره قوي شوي دي چې د هیڅ شي زور نه پرې رسیږي.
د مر سالارۍ یا په عامیانه ژبه د نر سالارۍ په باره کې څه نظر لرئ؟
موږ د میرمن سالارۍ طرفدار یو، ځکه میرمنې کولی شي د محبت سالارۍ، اطاعت سالارۍ او نظم سالارۍ له لارې هم نران لارې ته سم کړي او هم هیواد. نو په دې اساس نر سالارۍ نه تقویه کوو.
نو مرستیالانې به دې هم ښځینه وي؟
نه، مرستیالان مې نارینه دي، ځکه د هیواد جوي شرایط اجازه نه ورکوي چې د فتندې د میرمن سالارۍ په لور حرکت وکړو.
جوي شرایط؟ پونه شوم.
مقصد مې د سیاسي اصطلاحاتو کارول و.
د ورځې څو ساعته کار کوئ؟
زه د کار سالارۍ تر څنګ استراحت سالارۍ او سیاحت سالارۍ ته هم اهمیت ورکوم، ځکه دا دواړه اعصاب آرامه کوي او سړی د ښه کار کولو چوګه کوي.
ښه، نو په پای کې که څه پیغام لرئ کولی شئ چې ووایئ.
زه خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې تل به د کار سالارۍ، عدالت سالارۍ او مساوات سالارۍ ننګه کوم. که چیرې زور سالارۍ او فساد سالارۍ پسې راواخیستم، نو بیا به د ملت سالارۍ چغې ووهم، خو ګمان نه کوم چې ملت مې نور په واده سالارۍ باندې باور وکړي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
سنا خان چې کور ته راننوت، نو له دریشۍ سره په توشکه اوږد وغځېده او په موبایل کې په چت لیکلو لګیا شو. میرمنې کوټې ته راننوته او له سلام ستړي مشي وروسته یې ورته وویل چې څنګ ته چای ورته ایښی دی. دا لاړه او کړایي یې په ګاز کېښوده چې غوړي یې سره شي او بیا د چرګ غوښه پکې کباب کړي. کله یې چې اور ولګاوه، نو زوی ته یې ورنارې کړې چې لږ شیبه وروسته د کړایي خبر واخلي او که غوړ سره شوي وه دا خبره کړي. په خپله لاړه او له کومې خورلاړې سره په چات لګیا شوه. زوی په ځواب کې ورته وویل چې ښه مورې، او له همدې سره یې له خپلې ملګرې سره روان چت ته دوام ورکړ. خو خپلې خور ته یې وویل چې کړایي ته پام وکړي او بیا مور خبره کړي. خور یې له هغې بلې کوټې نه ورته وویل چې ښه، بیا به ورشم او وبه یې ګورم، او له همدې سره له خپلې ملګرې سره په چاته اخته شوه. غوړي څغېدل او نری نری لوګی ترې خوت، خو د کور یو بنده هم وزګار نه و چې راشي او د کړایي پوښتنه وکړي، ځکه ټول په چت کولو داسې مصروفه وه چې تا به ویل په دې کور کې هیڅوک هم نشته. زوی خپلې ملګرې ته ولیکل، ګرانې، همدا اوس مې ستا په مینه کې زړه داسې سوځېږي چې دودورې پورته کیږي، او که روزغان نه شم نو ښایي ته هم ولیدلی شي. له هغې خوا یې ملګرې چې کور یې د دوی کور ته مخامخ په درېمه کوڅه کې وه ولیکل، ته رښتیا وایې، دودونه خو په رښتیا هم د تاسې له کوره پورته کیږي، خو ګمان نه کوم چې د تا د زړه به وي، ځکه زړه دې وړوکی دی او دودونه ډېر زیات دي. ته یو ځل د کور په کوټو وګرځه چې کوم ځای مو اور نه وي اخیستی. هلک یې په ځواب کې په ډاډ سره ورته ولیکل، ګرانې دا د ما د زړه سوځېدلو دودونه دي، ښه دي چې په خپلو سترګو دې ولیدل. په همدې وخت کې پلار له هغې بلې کوټې راغه که د دود بوی دی، تاسې وګورئ چې څه شي اور نه وي اخیستی. او چې کله ټول راووتل نو ګوري چې له پخلنځي څخه د اور لمبې پورته کیږي او اور د دالیز په طرف را روان دی. کله چې د کړای غوړ ډېر سره سوي و نو بیا یې اور اخیستی و، او له دغه اور نه څنګ ته المارۍ او بیا ټول پخلنځي ته اور خپور شوی و. پلار چې دا حال ولیده نو بې اختیاره یې چیغه کړه، آخ دا ټول د چت له لاسه را وشول. او له دې سره ټولو د پخلنځي چت ته کتل، خو په هغه کې هیڅ داسې څه ونه لیدل چې اور ترې خپور شوی وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.